ما ساروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب. ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو تاسو هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګیدو د پیښې او نور موضوعاتو تفصیل واورئ. په سر کې د دې سات خبرونه د اسلام کلا په ګمرک کې پرونی اور لښته لښه شپېته تنه شو بل کړی او د میلیونونو ډالرو زیانې پیښ کړې ده. دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په بارغیس کې ډېرش وسلوال طالبان وژلي او د جاپان د فوکوشیما ولایت سختې زلزلې لړزولې ده. د خبرونو تفصیل د افغانستان د مالی وزارت وای په اسلام کلا ګمرک کې اور لګیدنی خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. دغه وزارت تیر ماخستن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې اور لومړی په یو ټانکر کې بل شو چې وروسته یې لمن ټول ګمرک ته خپره شوه. رویټرز خبري اژانس د ځایي چارواکو په قول ویلي چې د دې سخت اور له کبله شاوخوا شپېته تنه ټپیان شوي دي. د مالی وزارت خلکو ته د سرد زیان په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې وزارت د ګمرکاتو د مشرتابه پر ریاست یو پلاوی هرات ته لیږلی چې د پیښې د څرنګوالي او زیانونو په اړه څېړنه وکوي. وزارت ویلي چې دوی له زیانمن شویو کسانو سره مرسته کوي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې اور لا هم مړ شوی نه دی. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي په کابل کې د پاکستان سفیر د سولې په برخه کې د خپل هیواد د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی دی. ښاغلی عبدالله پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره تر لیدو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له نوموړي سره په افغانستان کې د ټینګې سولې په اړه د پاکستان پر رول او یو شمېر دورو مسئلو خبرې کړي دي. منصور احمد خان هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له ښاغلی عبدالله سره پر سوکالۍ او د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وای په بادغیس کې د طالبانو د دوو ډلګۍ مشانو په ګډون د دې ډلې ډیرش غړي وژلي او یو لس نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې وویل دغه کسان د آب کمري ولسوالۍ په څلورو کلیو کې د هغو عملیاتو په مهال وژل شوي چې د دوی ځمکنیو او هوایي ځواکونو کړي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په عملیاتو کې د نجیب الله او ګل احمد په نوم د طالبانو دوه سر ګروپان هم وژل شوي دي. آب کمري د بادغیس هغه ولسوالی ده چې وخت نا وخت ورڅخه د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه خپرې شي. تر اوسه طالبانو د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. په هلمند کې ولسی استازي ادعا کوي چې د هاوان د لګیدو له کبله د یوې کورنۍ دوی ماشومین جونې وژل شوي دي. د هلمند ولایت شورا مشر عطاولا افغان ازادي رادیو ته وویل پېښه تیر ورځ دا وخت د ناوی ولسوالۍ په ګورګین سیمه کې شوې ده.
دغه ماشومان په یو سړک باندې روان و چې د داوان ګولۍ دوه دانې انجینې یوه لک دا درې سره لګېدلې دي. دغه په نتیجه کې دغه دوه انجینې په شهادت رسېدلې دي او هغه ماشوم زخمي دی.
دولتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا سنا جرګې پرون دغه هیواد په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د بلوا پارولو له توره تبریه کړ. د سنا جرګې و پینځو سناتورانو د ډانالد ترامپ محکومیدو ته رای ورکړي، خو درې څلوېشت نورو د پخواني ولسمشر له محکومیدو سره مخالفت وکاوه. د جمهور پال ګوند و سناتورانو په دې قضیه کې له دیموکراتانو سره لاس یو کړ او د ترامپ محکومیت رای ورکړي. ترامپ په هغه صورت کې محکومیدای شوی چې د سنا جرګې له سلو استازو څخه و شپېته هغوی د خلاف رای کارولی وای. د جاپان د فوکوشیما ولایت په سواحلو کې پروند ریشتر په کچه 1.1 درجه زلزله وشوه. د زلزلې شدت دومره و چې ان د پلازمینه توکیو ودانې ولړزولې. لومړنی راپورونه ښیي چې د پام وړ زیانونه نه دي پیش کړي او د زلزلې له کبله د تسونامي خبرداري هم نه دی ورکړل شوی. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې اعلان کړی چې د دې زلزلې مرکز په شمال ختیځو سواحلو کې شپېته کیلومتره په مځکه کې ژور و. ماریو دراګي چې د اروپا د مرکزی بانک په خوانی مشر او د ایتالیا د نوي حکومت د مشر په توګه لوړه وکړه. د صدر اعظم په توګه د هغه د ټاکل کېدو هدف دا دی چې د کورونا وبا پر مهال د ایتالیا یو میاشتنی سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. د ایتالیا پخوانی حکومت چې مشري جوزپې کونټي کوله د اروپایي ټولنې د بودیجې د لګښت پر سر له خپل ائتلاف سره د اختلاف له کبله ړنګ شو. او د یو شمېر فرانسوي او روسي پوځیانو د جسدونو پاتې شونې چې په 1912 میلادي کال کې وژل شوي وو د مسکو په جنوب لویدیځ کې په ویازما سیمه کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شول. په مسکو کې د فرانسې کلتوري آتشې ایون مارتین پرون په دې اړه په مراسمو کې وویل:
په 1912 کال کې د روسیې د توپخانی اور په ویازما کې د ناپلیون د ځواکونو روحیې ته سخته ضربه ورکړه. دا کار د نظم او انضباط د تدریجي تجزیه لامل شو او وحشتناکه پایلې یې درلودې.
د 1912 کال د جون په 24مه ناپلیون پر روسیې حمله وکړه چې جګړه د همغه کال تر دسمبر میاشتې پورې روانه وه. په دې جګړه کې د فرانسې او روسیې شاوخوا 3,000 عسکر ووژل شول او د دواړو خواو 300,000 نور پوځیان ټپیان شول. خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.5 او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري. د روانې خبرونې په دوام کې د اسلام کلا په ګمرک کې د ورلګیدو لکبله زیات تاوانونه پیښ شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان سوله او په حکومت کې شراکت نه غواړي.
طالب مطلق قدرت غواړي، بیا تکرار مطلق قدرت غواړي.
د کندوز یو شمېر اوسیدونکو له خپل سره وسلوالو شکایت لري.
پیسې غواړي د دکاندارانو نه ټول نه پرځې ورته راليږي چې موږ ته دومره تکا او بوټونه او بد بازار راولېږي.
د ورزګان اوسیدونکو وایي جګړې د ژوند ټولې خوشي ورڅخه اخیستي.
د جنگ سره ډېر ستړیو کار مو پټا په ولار دی ژوند نس کولای.
په دې خبرونه کې د دې او ځینو نور موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د هرات ولایت د اسلام کلا په ګمرټ کې د اورلګیدو په نتیجه کې د ټپیانو شمېر لشتل لږ شپې تو تر رسیدلې. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې سلګونه ټانکرونه او نور نقلي وسایل سوځیدل چې لکبلې ګمرک هم اور اخیستې دي. ایران د اور وژلو لپاره اسلام کلا ته خپل اطفایې لېږلې او هڅې روانې دي چې اور ووژل شي. روسي راپورونه دا دي چې لا هم اور وژل شوی نه دی. په لمړنیو راپورونو کې ویل شوی چې اور وروسته لدې ولګي چې د غازو یو ټانکر وچاودید، خو چارواکي وایي چې لا هم د پیشي اصلي علت څرګند نه دی. همدا شیبه د هرات متخصصانو د شورا رئیس شاغل محمد رفیق شهیر له هرات څخه د ټلیفون لاري را سره ده. شهیر صاحب تاسو ارکلای وایم، ستاسو معلومات څه دي چې په دې پیښه کې به څومره تاوان پیښ شوی او آیا په دې باب معلومات لري چې اور ولې بل شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او تاسو ریډیو لپاره. هغه چې تاسو هم په خبرونه کې وویل دا د غاز یو ټانکر وچاو دی. دا ویلات هم هغه و چې دا غاز د ټانکر لیک شوی وو، او کله چې خلک متوجه شي چې لیک شوی دی او دی باندې لاره بند کړی خو یو موټر سکل ورنغه د تښتیدلې او د غاز ټانکر څنګه تیر شوی، هغه باید چې دا ټانکر ور واخلي او د دې کابل به زیات څنګهونه ته ولاړ وو. هغه ټول اور اخیستی چې تاسو سره راپورونه استه خو دا چې ولې ټانکرونه ته ولاړو خبره په دې کې دی چې د مالی د وزارت څخه یو رایت راغلی و د ګمرک د ارزونه لپاره د کابل څخه راغلی. دا دولس ورځې کېږي چې دا ټانکرونه ځای په ځای درېدلی د چک دپاره. خو د قانون له مخې د ګمرکاتو د قانون له مخې باید د ګازو او د تیلو ټانکرونه شپږ ساعته زیات په بندر کې نه وي، په ګمرک کې نه وي. خو د دې وجه همدا وسو چې یو یې اور واخیستی او دومره خساره ورته ورسېده. هغه اصلي خساره ارزیابي خو اوس تر اوسه معلوم نه دي. هغه یو مسؤول د تجارت او تعقود څخه چې ویل یې 50 میلیونه داسې وایي خبره کړې، خو تر اوسه دا سنجید شوي نه دي چې خساره به څومره وي. خو موټرونه چې ولاړو وایي د 300 نه بالا دي. خو ټول خبره به انشاءالله نن معلوم شي. خو ډېر خساره خلکو در رسېدلې. یو خبر هم داسې کېږي چې 50 میلیونه ډالر پکې خساره راغلې.
بله، ځینې داسې هم وایي چې وایي له اور لګېدو سره سم یو شمېر کسانو هغه پاتې مالونه چور کړي دي. دا خبرونه حقیقت لري؟
خو خامخا هغه خبرې چې موږ هم رسېدلې دا کار سړي متاسفانه خو زیات نشته. دا د سیبو یو موټر داسې معلومیږي چې خلک ورباندې حمله کړی او هغه یې چور کوي. خو د نورو موټرو سره کوم خبر نشته دومره. خو خلک داسه په ګمرک کې داسې هلته په کوم ځای چې حرام روان وي او فساد پکې روان وي نو که مامور فساد هم وکړي ولیکن نو خلک هم دا غلط د فرهنګ ورته اثر کوي او دا کارونه کېږي. موږ یې منو چې دا کار سوی و. ولا
آیا په ګمرک کې اطفایه و موجوده وه که نه وه؟ آیا امکانات د اور وژلو شته په اسلام کلا کې او که نه؟
ما به درس درسته وایم چې اول خو دا ګمرک چې انتقال سو هلته اساسي تاسیسات نه لري. یوازې یو مرزي ګمرک و چې مال راتلی او چک کېده بیا هرات انتقالېده. هلته بیا تاسیسات و امکانات و به اساسي کارونه دلته و. خو دا چې هلته ګمرک لاړ امکانات نه و. او د دې تر څنګ هغه عواید له 100% 150% راکته سو چور روان دي، فساد روان دي. دا امکانات نشته. خو په دې کبله چې اوس دولت مجبور شو چې هرات والی ایرانیانو څخه به مرسته وغواړي، هغوی څخه د اور وژنې موټرونه راسي، نو نشته. دا امکانات مونږ نه لرو. یو بل خبر هم باید ووایم چې دا تاجر د غازو تاجرانو دا پیشنهاد کړی و څو وار دولت ته چې مونږ د مال لپاره باید جلا لاره جوړه کړي چې دا خطر لري، مونږ باید ډېر ماتل و نه سو. خو دا کار دا عادي کار هم دا دولت وزارت مالی نه دی کړي. نو
بله،
نو دا ټول دا جنجالونه د ضعیف حکومتداري
د پرمانه
قبله کیږي. نو
سلامت صاحب، ښاغلی محمد رفیق شهیر د هرات متخصصانو د شورا رئیس په همدې موضوع مو په تیر خبرونه کې د هرات لوی و نظر خاوند ښاغلی زرین ستانکزی سره خبرې کړې دي. ښاغلی ستانکزی د پیشي په اړه په پایل کې داسې وویل:
له بده مرغه یو ناوړه پیښه رامنځته شوله. د دولت تاسیسات هم پکې له منځه ولاړه، د تجار او اموال هم له منځه ولاړه. تر ډېره که وګورو په دې کې موټرونه او تیل ډېری تجارو پورې تړلي دي. موټروانان خالي د ډرایوینګ یا د موټر چلولو مزد اخلي. نو موټروانانو ته کېدی چې یوازې هماغه د خپل ځاني زیان که رسېدلی واوسي نور به نه یي. ډېر کم وخت
البته کېدی شي چې ډېر په ګمرک کې ډېر مال هم کېدی شي چې له منځه تللی وي. ستانکسی صاحب، دلته یوه پوښتنه بله دا هم ده چې هم تر اوسه پورې د دې پیښې دقیق دلیل او علت نه دی معلوم، خو داسې ویل کېږي په مخکې هم داسې پیښې شوي دي چې ځینې موټر چلوونکي د ټانکرونو خصوصا چې په هغې کې تیل بار وي یا ګاز بار وي د هغه تر څنګ ډوډۍ پخوي، شټوپ لګوي. بې احتیاطي د دې سبب کېږي چې دا ډول پیښې رامنځته شي. د هرات په پیښه کې هم څه فکر کوي چې دا احتمال څومره دی؟
تر اوسه خو لا دقیق علت خو چاته نه ده معلوم. اما کېدی شي یو د علت دغه یي بل علت همداسې د اسلام کلا ګمرک یو تازه تاسیس شوی ګمرک و. نږدې کال یو نیم کال مخکې دا ګمرک هلته تاسیس شو، جوړ شو او ډیری تاسیسات لا تر اوسه پورې بشپړ شوي نه وو. او د دې تر څنګ هغه احتیاطي تدابیر د اور د لګېدنې د مهار لپاره هم هلته نه وو تکمیل شوي. له بلې خوا د هرات اسلام کلا ګمرک د هرات له ښاره یو لرې پروت ګمرک دا خو داسې یو ساحه کې پروت ته چې هغه هلته په خپل په منطقه کې هم ډېر امکانات د دولت لپاره هم په لاس کې نشته چې په دغسې شرایطو کې په وخت وکړی شي هغه مهار کې. نو یو دلیل کېدی شي چې د خپلو همدغو موټر چلوونکو بې غوري واوسي چې هغه هلته یا د دې کولو یا د سګرټ کولو یا د یو بل کار ترسره کولو لامل د دې شوي واوسي. کېدی شي نور عوامل هم په ساحه کې موجود واوسي، ځکه څو وخته مخکې هم مګر څو واره شاهدان وو چې د اسلام کلا په ګمرک باندې حملې شوي دي، په کارکوونکو باندې کېدی شي نور مسایل هم په دې قضیه کې دخیل واوسي. دا به نو بیا وروسته
په هرات کې افغان نظر خاوند زرین ستانکزی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ناتو دفاع وزیران روانونه په افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه برخلیک ټاکونکې غونډه جوړوي. غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې د راتلونکي چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو دایریږي او دا پریکړه پکې کیږي چې ناتو خپل نږدې شل کلن پوځي حضور پای ته ورسوي او کنه. د غونډې په درشل کې طالبانو ناتو ته په خطاب کې ویلي چې باید غلطه محاسبه ونه کوي. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
ناتو داسې مهال افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت په اړه برخلیک ټاکونکې غونډه جوړوي چې لا هم د چارواکو په خبره دغه هیواد کې تاوتریخوالی او جګړې روانې دي. دغه دوه ورځنۍ غونډه راتلونکې چهارشنبه او پنجشنبه په بروکسل کې د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره کیږي او ټاکل شوی سبا دوشنبه د ناتو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ د غونډې د څرنګوالي په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. ناتو دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 10,000 سرتیری لري او دې غونډه کې همدا بحث کیږي چې دغه ځواکونه د روان میلادي کال په می میاشته کې وباسي او که یې حضور وغځوي. له افغانستانه په همدې می میاشته کې د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل هغه ژمنه ده چې امریکا د دوحې په تړون کې طالبانو ته ورکړې. تړون کې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو شرطونه دا ښودل شوي چې طالبان به د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او له افغان دولت سره به سولې ته کښېني. اوس افغان چارواکي او په ظاهره یې یو شمېر نړیوال شریکان د طالبانو په دې ژمنو شک لري. د امریکا د نوې ادارې څو چارواکو ویلي چې له طالبانو سره د دوحې تړون ارزوي چې وګوري څه پکې راغلي او طالبانو خپلې ژمنې څومره پر ځای کړي دي. همدا پرون د ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وویل چې طالبان د پسرلنۍ جګړې لپاره چمتووالی نیسي او تورې پورې کړ چې طالبانو په همدې هدف په پاکستان کې غونډه کړې ده. طالبانو بیا همدې او ورته نورو نیوکو ته په غبرګون کې یو تفصیلي اعلامیه خپره کړې او د ځان سپیناوی یې کړی دی. طالبانو ویلي دوی له امریکا سره د دوحې لاسلیک شوي تړون ته ژمن دي او په خبره یې د جګړې او تاوتریخوالي کچه یې هم کمه کړې ده. په اعلامیه کې ادعا شوې چې ځینې اړخونه او د سولې ضد څېرې افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو او د دوی په ټکو د اشغال د دوام هڅه کوي. طالبانو ناتو ته په خطاب کې ویلي چې د جګړې دوام د هیچا په ګټه نه دی او زیاته کړې ده هر څوک که د جګړو او اشغال دوام غواړي مسؤلیت به یې لکه د تیرو شلو کلونو په شان د هغوی په غاړه وي. د ناتو عمومي منشي په دې وروستیو کې ویلي چې دوی د افغانستان د ماموریت په اړه له یوې پیچلې معما سره مخامخ دي او په خبره یې دغلته هره پریکړه ګټې او زیانونه لري. ینس سټولتنبرګ ډاډ ورکړی چې له افغانستانه د وتلو او یا دلته د پاتې کېدو پریکړه به یې په حالات پورې تړلې وي. په همدې حال کې جرمني چې د ناتو په چوکاټ کې مهم ځای لري ویلي غواړي افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور وغځوي.
له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان مذاکرات نه غواړي بلکې مطلق واک غواړي. حمدالله محب دا څرګندونې پرون شنبه د ملي امنیت ریاست او دفاع وزارت له چارواکو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. د دفاع وزارت سرپرست بیا وایي که ولیدل شي چې طالبان په کوم ځای کې د جګړې پلان لري افغان ځواکونه به له فعال دفاعي حالته ووځي او برید به پرې وکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
حمدالله محب د شنبې په ورځ د امنیت شورا له اونیزې غونډې وروسته د امنیتي سکتور له مسؤلینو سره په ګډه خبرې ناسته کې وویل طالبان له چا سره مشارکت ته چمتو نه دي، بلکې مطلق واک غواړي.
نه غواړي چې مذاکره وکړي. زمونږ نظر او فکر راته معلومات او اطلاعات چې لرو هغه دا دي چې طالب مطلق قدرت غواړي. بیا تکرارو، مطلق قدرت غواړي. نه غواړي چې په هیڅ نوه مشارکت ولري. که غواړي که مشارکت مې هغه کسان چې بیا دوی ته تسلیم شي، که دوی چیرته یو څه شی په حکومت کې ورته ورکولو، هغه به بیا د دوی په خوښه او په دې ترتیب باندې به وي.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په یاده غونډه کې تمه وښوده چې طالبان به سوله وکړي، خو ټینګار یې وکړ که دوی جګړې ته پلان لري له ځنډ پرته به افغان ځواکونه له فعال دفاعي حالته ووځي او حملې به پرې وکړي.
استراحت کوي، هلته پلان گزاری کوي، موټر بم جوړوي، هغه انتحاري عملیات دغه ځای نه پلان کوي، چسپکي یا نور. نو هر ځای کې چې موږ دغسې هستی د دې وګورو، په هغې باندې موږ عملیات کوو. دغه حالت کې موږ دفاعي فعال کې نیو. تاسو اوس ګورئ چې په قندهار کې په پنجوایي کې عملیات روان دي، ننګرهار کې په خوجانه او شیرزاد کې روان دي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي چې په تیره یوه اونۍ کې 240 تنه نیولې چې له ډلې 130 تنو په ترهګریزو کړنو کې لاس درلود. طالبانو د حمدالله محب د څرګندونو په اړه بیا څه نه دي ویلي، خو دغه ډلې تازه په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دوی جګړې کمې کړې او له امریکا سره هوکړې ته ژمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له وو د ماښام تر وو په منځري څپه 12 شپږدی او اف ام 3.5 څپه اوري. اوس په هم فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو څلیکلي
ډیپلوماټ خبرونی په افغانستان کې د هند پر مرستو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د هند لوري په افغانستان کې د یو بل بند جوړېدو ته په اشاره راغلی چې هند د اقتصادي او انکشافي پروژو له لارې په افغانستان کې له نورو هیوادونو سره سیالي کوي. په دې لیکنه کې د افغانستان او هند ترمنځ د کابل په لالندر سیمه کې د 216 ملیون ډالر په لګښت د بند جوړېدو یادونه شوې چې د کابل 2,200,000 شاریانو ته په پاکې او صحي اوبه برابرې کړي. تر دې مخکې هند په هرات کې د سلمان بند جوړ کړ چې د برېښنا د تولید تر څنګ ډېره کرنیز ځمکه خړوبوي. ډیپلوماټ وایي د انکشافي پروژو لپاره پلانونه د هند بهرنۍ پالیسۍ حیاتي عنصرونه دي. د هند بهرنیو چارو وزارت تیر کال وویل چې په افغانستان کې پر شاوخوا 150 پروژو کار کوي. ډیپلوماټ خبرونې لیکلي چې له افغانستان سره د هند مرستې تازه نه دي، بلکې له ډېرو کلونو راهیسې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت په افغانستان کې سړکونه، ښوونځي او نور بنیادي تاسیسات جوړ کړي دي، او حتی په وروستیو ورځو کې افغانستان ته د کورونا ضد واکسین ورکړ. هند افغانستان ته د کورونا 15,000 دوز واکسین ورکړی او ویلي دي چې نور به هم ورکړي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري د دې واکسین له تایید وروسته به په لومړي پړاو کې روغتیایي کارکوونکو او امنیتي ځواکونو ته واکسین ورکړي. ډیپلوماټ خبرونه د هند مرستې او پروژې له ستونزو خالي هم نه بولي او وایي چې د دغه هیواد ګاونډی پاکستان تل په افغانستان کې د نوي ډیلي اقداماتو ته د شک په سترګه کتلی دي. د جرمني د فونکا میډیا ورځپاڼه په یو راپور کې چې د شنبې په ورځ خپور کړ، د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس په قول ویلي چې د ناټو په غوښتنه ملاتړ ماموریت کې د جرمني د شاملو ځواکونو د ماموریت دوره باید تر ټاکلې مودې اوږده سي. ورځپاڼه د ماس په قول دغه ورځ لیکلي چې د مارچ تر پایه د افغانستان د سولې پروسه نه بشپړې ژنو په کار ده چې جرمني د خپلو ځواکونو د ماموریت موده وغځوي. د امریکا او طالبانو د تیر کال د فبروري د 9 نیټې د موافقې پر اساس ټول بهرني پوځیان د 6 کال د اپریل تر پای له افغانستانه وځي، خو د جرمني د بندنیو چارو وزیر دې ته اشاره لري چې د ځواکونو وتلې په افغانستان کې له سولې سره تړاو لري. تر دې مخکې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ هم ویلي وو چې دې ته په پام چې د مې تر لومړۍ پورې به په افغانستان کې سولې ټینګ نه سي، نو ممکن ځواکونه تر ډېره مودې په دې هیواد کې پاتې سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس طالبان باید له القاعده سره اړیکې وشلوي او تشدد کم کړي، خو امریکایي چارواکي وایي چې طالبانو دا دواړه کارونه نه دي کړي. اوس د امریکا نوې اداره له طالبانو سره د امریکا د تیر کال د دوحې موافقه له سره ارزوي. جرمني له امریکا وروسته په افغانستان کې تر ټولو ډیر پوځیان لري. د دغه هیواد د پوځیانو شمیر 1000 ته رسیږي. دا پوځیان افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي او مشورې ورکوي. د جرمني مطبوعات وایي چې په افغانستان کې د دوی د پوځیانو کالنۍ لګښت څه باندې 500 میلیونه ډالر دی.
د کندوز د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې خپل سری وسلوال له دوی څخه په وچ زور باج اخلي او پر دې سربیره چې په لارو کې خلک لوټي او د پیسو ترڅنګ موبایل ټلیفونونه هم ورڅخه اخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
وسلوال اغلاوي، باج اخیستل، انسان تښتونه، مرموزي وژنې او په بیلابیلو پلمو د خلکو ځورونه هغه شکایتونه دي چې د دې ولایت یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي له غیر مسؤولو وسلوالو لري. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي امان الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غیر مسؤول کسان ګرف ډېر سوی ده او پولیس نشي کولی چې د دې مخه ونیسي. په ساحو کې په بازارو کې هر سات ګرځي. دولت ورته کمزور ده، دولت خپله نه غواړي چې دا خلک خالي سلاسي.
په دې ولایت کې هغه خلک چې دې وسلوالو ډلو زورولي له حکومت غواړي چې دا ملشي دې بې وسلې کړي. د نوموړي ولایت خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي خان محمد په دې اړه وویل
پیسې غواړي د خپل کورنۍ دپاره، مثلا تیکه او کالي دوکانداران نه ټول نه پرزې ورته رالیږي چې موږ ته دومره تیکه او بوټونه او بد بده راولیږه.
دوی زیاتوي له خلکو سره د خپل سرو ټوپکیانو ناسم چلند د دې لامل شوی چې د دولت او ولس ترمنځ واټن لا زیات شي. د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکی حبیب رحمان وایي
نو ما غوښتنه د مرکزي دولت نه، د ولایتي چارواکو نه، حتی د وزیر صاحب داخله نه دا غوښتنه ده چې دغه غیر مسلم مسؤولین مسلح خلک د خلی سلا شي.
خو د کندز سیمه چارواکي بیا وایي دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په سیمه کې د خلکو پر زورونو لاس پورې کړي او یا هم ورڅخه باج واخلي. په کندز کې د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیت کومه تازه خبره نه ده، بلکې له څو کلونو راهیسې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې خلک ترې زوریږي. خلک وایي په دې اړه په وار وار د کندز سیمیزو چارواکو ته شکایتونه کړي دي، خو تر اوسه تر ډېره د دوی پر ستونزو غوږونه کاڼه شوي دي.
د ورسګان ولایت یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې له نامنۍ سخت پازاب شوي دي او له جګړې نور خورا ستومانه کړي دي. دوی له امنیتي چارواکو غواړي چې په ولایت کې امنیت راولي. له سیمې څخه راپور لرو.
د ورزګان ولایت سیمیز چارواکي وای په دوحه کې د بین الافغاني خبرو سره سم وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې جګړه زیاته کړې. د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد ویل چې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو هغه پلانونه ورشنډ کړي چې غوښتلې ورزګان ته سکوت ورکړي.
دوحه مذاکرات شروع شو، پرې وسلوال مخالفینو لوی او کوچنی تهاجمي او چرکی هم دې شروع. په روزګان ولایت کې دوی پلان هم ده. د دوی پلان دا و چې هم به ولسوالۍ تسکوت ورکوي او هم به مرکز ترینکوټ. ولې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو په میړانه او سرښندنه باندې د ولایت او د ولسوالۍ څخه دفاع شوي.
که څه هم د روزګان والی وایي چې د وسلوالو طالبانو پلانونه ورته شنډ کړي، خو له تیرو 5 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ چار چاپیره مسیره کړي دي او دغه راز پولو ولسوالۍ ته غځېدلې لارې او د ورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره چې دغه ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستونې په څیر حیثیت لري، هم له تیرو 5 کلونو راهیسې د دولتي کسانو پر مخ تړلې ده. په ورزګان ولایت کې د روانې جګړې څخه بیا اوس خلک سخت ستړي سوي دي. د دغه ولایت خلک وایي جګړو ورڅخه هر څه اخیستي دي او غوښتنه کوي چې نور د جګړې بندې سي. د ترینکوټ شار درې اوسیدونکو سیمه ولا فرید الله او رحمت الله ازادي راډیو ته داسي وي
او موږ د جګړو سره به ډیر زیات سره سوي نور باید د جګړه پایته ورسیږي.
د جګړې په اړه موږ دا غوښتنه نه چې موږ جګړه نه غواړو، سوله غواړو. بس
د جنگ سره ډیر ستړیو کار مو پټا په ولار دی. ژوند نس کولای په وسابنه ژوند خوشحالي نه مټول د جګړې له ځان سره وړي دي.
د پداسیال کې د چې په ورزګان کې په دې ورستیو کې تربل هر وخت اوس یو ځل بیا جګړو زور اخیستی دي.
د
لشکرګاشر او جنو نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
په شمال زون کې د اقنیا او حیرتان سوداګریزو بندرونو لري د ترکمنانو لخوا د وارداتي او صادراتي توکو د لیش د گاډو پر مخ بندي شوی دی. معترضو ترکمنانو د نه کلن تشتول شوی عبدالرؤوف د خلاصون لپاره د مزار جوزجان لاره هم له درې ورځو راهیسې د ترافیکو پر مخ بنده کړې ده. په راتلونکو خپرونو کې به په دې اړه هم راپور ولرو، خو اوس چې 8:30 دی رابولمو د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د مالی وزارت وای په اسلام کلا ګمرک کې اورلګیدنې خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. دغه وزارت تېر مخصوصاً په یو خبر پاڼه کې ویلي چې اور لومړی پلا په یو ټانکر کې بل شو چې وروسته یې لمن ټول ګمرک ته خپره شوه. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې سلګونه ټانکرونه سوځېدلي دي. د افغانستان دفاع وزارت وای په بادغیس کې د طالبانو د دوو ډلګۍ مشرانو په ګډون د دې ډلې 13 غړي وژلي او 11 نورې ټپیان کړي دي. په هلمند کې ولسی استاذ عراقوي چې د هوان د لګېدو له کبله د یوې کورنۍ دوه ماشومې نجونې وژل شوې دي. د امریکا سنا جرګې پرون د دغه هېواد د پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ د بلوا پارولو تور رد کړ. د سنا جرګې 50 سناتورانو د ډانلډ ټرمپ محکومېدو ته رای ورکړي، خو دریت سالویش نورو د پخوانی ولسمشر له محکومېدو سره مخالفت وکړ. د جاپان د فوکوشیما ولایت په سواحلو کې پرون د ریشتر په کچه 1.1 درجه زلزله وشوه. او ماریو دراګي چې د اروپا د مرکزی بانک پخوانی مشر و، د ایټالیا د نوي حکومت د مشر په توګه لوړه وکړه. زمو شخله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام تر په منځني صفه 12.5 نیو او اف ام 3.15 صفه وړاندې کیږي. په روانه خبرونه کې 219 پروګرامونه هم لرو، خو مخې تر دې د دلوي میاشتې شپږمه له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو له 1.5 کال سره برابر ده چې په 1918 کال کې د حیرتان د دوستۍ پلنه د دغه ځواک د ورستي سرتیری په تیریدو سره د افغانستان نه کلن یرغل پایته ورسید. له هغه وخته تر اوسه د نړۍ وضع بدله شوې او اوس مهال روسیه د شوروي د وارث په توګه په سیمه کې خپل رول لوبوي، خو اوس دغه هیواد په سیمه کې د تحولاتو په ځانګړي توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې څه ډول رول لرلی شي، په دې راپور کې دې موضوع ته کتنه شوې.
د 1918 کال په 26مه نیټه له افغانستان د شوروي د سلګو نظر ځواکونو د ورستي سرتیری په وتل سره د دغه هیواد د تاریخ یو خونړی پړاو ته د پای ټکی کېښودل شو. پخواني شوروي اتحاد په افغانستان کې له نه کلن یرغل سره 1,500 وژل شوي او 15,000 ټپیان شوي، چې سلګو نظر افغانان یې هم د خپل یرغل قرباني کړل. پر افغانستان د شوروي یرغل له امله دغه هیواد د دوو سترو زبر ځواکونو امریکا او روسیې د سړې جګړې پر توت میدان بدل شو. د کمونیستي بلوک ډیری هیوادونه له شوروي خو اسلامي او غربي هیوادونو د امریکا پر رهبرۍ بیا د افغانستان له مجاهدینو ملاتړ وکړ. که څه هم شوروي له افغانستانه پر وتل وړ شو او د شوروي زبر ځواک هم له منځه ولاړ، خو د افغانستان جګړه پای ته ونه رسیده. له هغه مهاله له 1.5 کلونو وروسته لا هم د افغانستان جګړه له افغانانو قرباني اخلي. اوس امریکا د شوروي اصلي سیال له 1918 کال نه راپدې خو د افغانستان په جګړو کې ښکېل دی. امریکا یو کال وړاندې له طالبانو سره د سولې هوکړه وکړه. افغان دولت هم دا مهال له دغې ډلې سره د سولې په خبرو اترو بوخت دی، خو اصلي پوښتنه دا ده چې روسیه د پخواني شوروي د ځای ناستي په توګه د افغانستان په نویو تحولاتو په ځانګړې توګه د سولې په پروسه کې څه ډول رول لوبولی شي. د امریکا د اتلانتیک شورا غړی عمر سمت:
با طالبان که اخیراً با اونا هم گفت و شنود داشته.
طالبان سره چې په دې وروستیو کې خبرې اترې هم وسوې، له خبرو معلومه سوه چې روسیه په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمختګ غوښتونکې ده او په خپله ګټه یې بولي. معلومه ده چې پوهیږو روسیې ته څو قضیې د اهمیت وړ دي. لومړی، روسیه د هغو ترهګرو سره چې روسیې ته متوجه ده مبارزه کوي، لکه داعش او نورې ترهګریزې ډلې په مرکزي آسیا کې پرتې دي. په ورته وخت کې د نشه یي توکو موضوع ده، بل د سرحدونو امنیت او د مرکزي آسیا امنیت خبره ده، او هغه اړیکې چې روسیه له چین، ایران او نورو هیوادونو سره لري، همدارنګه هغه سیالۍ چې روسیه له امریکا سره لري، دا ټول هغه څه دي چې د روسیې جیوپولیټیک او اقتصادي ملاحظې بلل کیږي.
روسیه پنداشته میشه.
خو په مسکو کې شنونکی او آزاد خبریال فاروق فردا بیا په دې باور دی چې روسیه د طالبانو په ملاتړ په سیمه کې د خپلو ګټو په لټه کې ده.
په منطقوي یا سیمه ییزه اجماع کې نه یوازې د افغانستان خیر دی، بلکې د سیمې د هیوادونو خیر هم لیدل کیږي. روسیه په دې شرایطو کې باید مستقلانه عمل وکړي او د ایران او پاکستان څخه ځان وژغوري د افغانستان په مسایلو کې، ځکه د هغوی ګټې سره تفاوت لري. اما په دې شرایطو کې روسیه د طالبانو سره، د ایران سره، د پاکستان سره داسې اقدامات لاس پورې کوي چې روسیه ته هم کوم سیم چراغ د راتلونکي لپاره نه ښکاره کوي.
طالبان بیا د جګړې په برخه کې د روسیې د ملاتړ په اړه تور ردوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی په اوسنۍ جګړه کې له نورو هیوادونو تسهیلات نه، بلکې د خپلو جوړو شویو وسلو او هغو مهماتو کار اخلي چې یا یې د جګړې مقابل لوري اخلي او یا هم ورته له پخوانیو جګړو ورپاتې دي. روسیې هم مخکې ویلي چې له طالبانو ملاتړ نه کوي. له دې سره د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سیمې هیوادونه، په ځانګړې توګه روسیه، د افغانستان د سولې په پروسه کې مهمه ونډه لري. د دغه وزارت ویاندی ناجی انوری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کشورای همسایه و منطقه،
ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان سولې په پروسه کې مهمه ونډه لري. ایران، پاکستان او روسیه همدارنګه د سیمې نور هیوادونه په دغه بهیر کې اغیزناک رول لري. نو د همدې لپاره د سولې د بهیر لپاره د اجماع جوړول او پیاوړي کول یو حتمی چاره ده. د افغان دولت د دغه اجماع د جوړولو او پیاوړي کولو لپاره په دوامداره توګه کار کړی او اوس هم بوخت دی کار کوي.
کار کرده و در حال کار می باشد.
لدی سره روسیه د افغانستان لملاتړو او متحدو هیوادونو لړلې ده او د بین الافغانی خبرو اترو للارې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په اړه امریکا له هڅو ملاتړ اعلان کړی. سمود وړاندې د طالبانو یو پلاوی مسکو ته تللی و. د طالبانو د دغه پلاوی مشر شیر محمد عباس ستانکزی د جنوري په 9 په مسکو کې له روسي چارواکو سره تر لید کاته وروسته وویل دغه ډله تمه لري چې امریکا په خپلې ژمنې ودرېږي او تر راتلونکې می میاشتې پورې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د سیمې او نړۍ ډېری هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر نه ملاتړ کړی او د افغان حکومت چارواکو او د طالبانو مشرانو د دغه بهیر د پیاوړتیا لپاره د اجماع رامنځته کولو په هدف د سیمې اکثرو هیوادونو ته سفرونه هم کړي دي.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو لوی ستونزه ده هم ده چې دوی ته په کم عمر کې کوژدې ودونه کیږي. ولی ځینې ځوانانو ته په کم عمر کې کوژده واده کیږي.
د ورس مرواج په حساب چې د نجلۍ ساتنه مشکله ده ورې کبله.
په کم عمر کې واده کومې ستونزې جوړولی شي؟
هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي
او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی.
هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي.
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته رسیدلي نه وي، دا دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یو سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو ازغو ډکولی شي. د کابل اوسیدونکو لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور له دې غمه ځان خلاص کړي، خو دوی دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ کیږي.
یو خو مشکلات په کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چند سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم. پدې چې موږ یعنی اول خوب کوچنیوالی ورکو، دوام بل دي چې هغه ووینو چې آماده ده، دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه، یعنی دغه د ورس مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کبله، یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي په کم عمر کې واده کوونکي د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر له واده وروسته ژوند د زقوم په سیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دیو د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دیو اولاد راوړي، څرنګه باید دیو اولاد ته منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دیو زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو زر باور کوي، هغې اولاد تحصیل ته نه ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو، اقتصادي عامل ته ګوري. کورنۍ کله چې هم نفوذ ډیریږي، د دیو دا مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست ولایت اوسیدونکو محمد معصوم وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی، او کورنۍ ته یې هم دا دلیل مخې ته ایښی چې ما ته مو په ماشومتوب کې واده کړی او هغه وخت زه د واده په مفهوم نه پوهېدم.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه، په هغه وخت کې چې دا هم زوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د دا بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځوانۍ مچ ور ډېره خرابه تیره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو داسې را بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډیر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډیریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
مونږ ملګری وو، دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسې کې عمومي اول نمره وو، ډېر تکړه وو، لایق وو، خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دې هغه عمر ته رسېدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو دی. نو دغه اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړ کنه. استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې هماغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
تاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بيچواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ور پشا شوی وي چې دوی د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داس مشکلات سره مخ شي چې ونشي کولای هغه تحمل کی بل اخر هغه ډیر رواني منفی تاثیرات په لری شاید حتی ورسره داس حالات ورسره پیدا شي چې ګوشګيري ځانته انتخاب کی او افسردګي ورته پیدا شي ډیپریشن ورته پیدا شي په اساس دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان دی جګول نه لري هغه جی کې حتما جسمی مشکلات ورته پیدا کیږي نو په دا اساس کچیر هغه مسولیتونه په ځای کول نه شي ممکن ډیر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې عجله وشي خو د دې ترڅنګ دوی باید عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وي
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ کنه یو نکاح دې داخل نه غانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي خو د بلوغ یا معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري هغه عقل پوخ وي هغه په خپلو پښو باندې ولاړ وي د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي حضرت علی رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته هغه ورته وي لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زهر دخول القبر وایي اول خو سړي باندې دا مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتلی او دویمه خبره دا ده چې هغه سرور او شهر د څو میاشتو په خوشحالۍ دپاره غموم دهر د کلونو غم بیا شاته واچوي نو په هغې کې دا ده چې دا کار باید ډېر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي
ارواپوه محمد بشیر بهرامي وایي کم عمره ځوانان د جنسي رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دوی دې ته تیار وي ځکه خو دوی له رواني او جسمي پلوه هم تاوان کوي
سن کچیر کم وسیگی انسان هم دی عقلی لحاظ و هم دی پیسلو هم دی روانی لحاظ هم دی جسمی لحاظ تکامل تا نی رسیدلی یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیگی آغا چون قوات قدرت تا نی رسیدلی لحر لحاظ نو دی جنسی اړیکو پرابطه هم دار یا ضرورت دا چه مخ که مثلا کلا که کم سن سال وسیگی اصلا شاید ده موضوعات و ندیر آگاهی و نلری او ده موضوعات و بانی سعی پون وسیگی نو پدا اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلی ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې یې د دوی ګډ ژوند ته ښې نه وي
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي او دغه ځواني نه وایي چې مثلا سړی ځوانیږي دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي نظر دغه په عقل باندې نو په دغه اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړی هغه نه یې سنجولی نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا په آینده کې خپله ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي
قاری ترابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د ده خوښه نه وي دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیار یې نه وي به ورسره بل چاته ورکوي دا هم د اسلام له نظره ډېر سخت ظلم دی او جفا دی ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروري دي نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره هممزاج یا همطبیعته نه وي نو دا په هغې باندې یو زیاتی د هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپل نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي
درنو اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پې ته رسیږي تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
د افغانستان ولسی جرګې د 1300 مالیکال د بودیجې مسوده 2000 رد کړې ده. جرګې د بودیجې د رد لپاره 19 دلایل وړاندې کړي او د سمون غوښتنه یې کړې. د ښوونکو، سرتیرو او ټیټ رتبه مامورینو د معاشاتو یو شانوالی، د پروژو په عملي کېدو کې توازن او د بې ځایه لګښتونو مخنیوی د دې شمیر یو له مهمو دي. خو نږدې اونۍ کېږي چې ولسي جرګې ته د 1300 مالي کال د بودیجې درېیمه مسوده لیږل شوې ده، خو دا ځل تالار ټول یو خوله نه دی او عملا په دوو ډلو ویشل شوی دی. لومړی هغه چې وایي دا ځل یو څه سمون راغلی وړاندیزونه منل شوي، او دویم هغه چې وایي لا هم هغه څه چې اړتیا یې ده نه دي شوي. د جرګې دننه پر یو او بل د تورون لړۍ هم ګرمه روانه ده. ځینې د حکومت پر راشن خورۍ او ځینې بیا د شخصي ګټو او سیاسي تمایلاتو پر بنسټ د بودیجې پر ګراوګان نیولو تورنوي. خو اصلي کیسه څه ده؟ ولې دا ځل د برهار وخت په پرتله د بودیجې تصویب جنجالي شو؟ نن په حقیقت سره خبرونه کې د ولسي جرګې د مالي چارو بودیجې کمیسیون لمرسیال جاوید صافی سره پر همدې موضوعاتو خبرې اترې کوو. صافی صاحب، خره اغلاس ازادي راډیو ته
ډېره مننه زم په خپل وخت تاسو له طریقه د ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
صافی صاحب، ولې د تیر هر وخت په پرتله د بودیجې پاس کېدل دا ځل دومره جنجالي شوي دي؟
اصلا خبره دا ده چې د تیر ځل په حساب باندې چې کله مخکې کمیسیون یا مخکې د ولسي جرګې کوم غړي د مالی او بودیجې کمیسیون غړي ټو نه پوهېږم، دا هغوی به ورته پام نه شوی یا به د هغوی په خپل نظر باندې مخکې تلل. ولې دا ځل چې دغه دویم کال یې ختمیږي او د دریم کال د ولسي جرګې شروع کېږي، نو د ولسي جرګې خصوصا د مالی او بودیجې کمیسیون لازمه وګڼله چې ځینې ځینې تغییرات راشي تر څو د ولس ستونزو او اولیتونو ته په صحیح طریقه باندې رسیدګي وشي.
خو د تالار دننه ځینې نور موضوعات هم مطرح کیږي. له دې ډلې د یو بل پر وړاندې تورونه دي. ځینې مهم وایم، یو شمیر وکیلان یوه ډله پر دې تورنوي چې د شخصي ګټو او سیاسي ګټو پر بنسټ باندې بودیجه په ګراوګان کې نیولې، په ځانګړي ډول د مالی چارو کمیسیون او د ریاست په ګډون اداري هیئات او ځینې نور کسان په دې توره نه کیږي. خو بل ډله بیا وایي چې هغه کسان چې بې له دې چې فکر وکړي د بودیجه په اړه باندې د افغانستان د امنیت شورا پر بنسټ باندې ځینې مسایل وړاندې کیږي، خو یوې ډلې هم ثبوتونه وړاندې نه کړل او نه یې رسنیس کړل. ولې دا ډول تورونه؟
شک نشته چې ځینې د ولسي جرګې غړي به د خپلو شخصي ګټو لپاره دغه کوشش کوي چې بودیجه ګراوګار ونیسي، او ځینې به بیا حکومت ته لکه څومره چې لازمه ده لاغي زیات ورخوږیږي او د هغوی سره به یو انډیوالي پالي. ولی اصلا خبره دا ده چې که موږ چیرې راشو او بس په دې وکړو چې په دې تیرو 1300 کې د افغانستان هغه قشر ته چې یو مظلوم قشر دی او د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دی، د هغوی لپاره په بودیجه کې څه نیول شوي دي څه شوي دي، نو حقیقت دا دی چې په بودیجه کې ستونزې شته دي او باید په دې باندې هیڅوک سترګې پټې نه کړای شي. او لکه څنګه مې چې مخکې ورته اشاره وکړه، نو د شخصي ګټو په بنا باندې به هم کوشش کیږي چې ګراوګان ونیول شي بودیجه. ولی د پارلمان 95% 95% او 95% وکیلان او د خصوصا د مالی او بودیجې کمیسیون غړي کوشش کوي چې دغه بودیجه د ستونزو په نظر کې نیولو سره هغې ته د حل لارې پیدا کولو په برخه کې کوشش وکړي.
صاحب صاحب، د افغانستان د مالی وزارت او دننه په تالار کې ستاسې هم صنفیان یو شمېر موضوعات رابرسېره کوي. اول دا وایي چې دا ځل د بودیجې په درېیمه مسوده کې ځینې بدلونونه راغلي هغه چې تاسې وړاندیز کړي. لومړی دا چې 390 پروژو ته پکې ځای ورکړل شوی چې دوی ورته د ولسي پروژو نوم ورکوي. دویم دا چې د ښوونکو او سرتیرو او ټیټ رتبه مامورینو د معاشاتو لپاره یو کوټ په نظر کې نیول شوی او هغې ته تقریبا 1.5 میلیون ډېرې افغانۍ هم ورغلي دي او نورې پیسې هم ور اضافه کیږي تر دې چې د انټي اې د معاشاتو په اړه باندې وروستۍ پریکړه دا کوي. د عملیاتي چارو په برخه کې ستاسې د وړاندیز په اړه باندې دوی وایي چې په هغه کې هم یو څه کار شوی دی، ولې پیسې نه دي ورمحول شوي او پروژې هم پکې نه تطبیق کیږي. فکر کوي هغه څه چې تاسې وړاندیز کړي وو یو څه شوي؟
بالکل، زما نظر او وړاندیز دا دی چې لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، په ډیرو برخو کې یو څه ناڅه تغییرات په بودیجه کې راغلي دي، او دا تغییرات په دې معنا دي چې حکومت د ولسي جرګې هغه غوښتنې چې کومې حقه غوښتنې او حقوق دي د ولسونو هغې ته یو قسم لبیک ویلی دی، هرکلی کړی دی. چې تاسو ورته اشاره وکړه د معاشاتو په برخه کې یو څه ناڅه تغییر راوستی دی، که څه هم دا بیخي په کم اندازه دی او باید چې په دې کال کې هیڅ امکان نه لري که په دغه شکل باندې موږ مختلاړ شو نو بیخي خلک به راپورې وخاندي. ولې چې دغه اراده موجوده شوه، دغه فکر موجود شو دا پخپل د دې معنا ده که اوس نوینو په وسط د کال د بودیجه کې به د معلمینو د اجیرانو او د مامورینو په معاشاتو کې لوړوالی راشي. همدارنګه د واحد عملیاتي په پروژو کې چې هغه یو بودیجوي واحد نه دی او قانوني د ولسي جرګې ته هیڅ کوم جوابدهی نه دی، نو په دغه اساس باندې هغوی پریکړه کړې ده چې د واحد عملیاتي د پروژې او قراردادونه په دغه کې به یو تغییر راځي. هغه تغییر دا دی چې یا به دوی یو مستقل واحد بودیجوي واحد کیږي او یا به بیخي له منځه ځي. نو دغه یو ښه خبر دی چې په دې ځل کې مطلب موږ سره منل شوي دي. همدارنګه د اصولنامې اجرایي بودیجه کې یو څه ناڅه تغییرات راغلي دي. دسترخوان ملي حذف شوی دی او هغه پروژې چې د وکیلانو لخوا وي دا د وکیلانو شخصي پروژې نه دي. دا وضاحت باید وکړل شي. دا د ولسونو هغه ضرورتونه دي چې په خپله د ولس استازي مستقیما د خپلو ولسونو څخه اوري او هغه یو وحشتي ضرورت دی. او هغه پروژې چې دا مې یو ښه خبره ده، درې سوه پروژې بېرته په نظر کې نیول شوي دي چې په تېر وخت کې په تېر ځل مسوده کې سند د بودیجې څخه ایستل شوی.
ځینې مسایل په تالار کې نور هم مطرح کیږي. د یو شمېر کوډونو په اړه باندې چې پیسې پکې زیاتې دي او د خلکو درد بخور نه دي، اما په درېمه مسوده کې هم دا پیسې راکمې شوي نه دي. که راکمې شوي هم دي ډېرې زیاتې کمې. دېویش کوډ یادېږي، یو نوی کوډ یادېږي، دوه نوی کوډ یادېږي. آیا په درېمه مسوده کې د دې مسایلو په اړه بیا هم دننه په کمالي چارو او بودیجې کمیسیون کې بحثونه شوي یا روان دي؟
او بالکل، د یویش کوډ په رابطه باندې چې هغه د معاشاتو کوډ دی، په دې کې تیر ځل دویمه مسوده کې چې راغلی و هغه د وکیلانو د مالي بودیجې کمیسیون په نظر باندې چې څه رقم لازم او هغسې تغییراتو کې نه و راغلي چې دوی یو مشکل دغه هم په نظر کې نیولی و. په دې ځل مسوده کې په دریم ځل کې 300 میلیونه 350 میلیونه افغانۍ له دغه کوډ څخه کمې شوې دي. ال دا چې 15,000 دغه د دې په شاوخوا کې تشکیلات چې دی اضافه شوي دي، چې دا یو ښه خبر دی، دا پخپله یو تغییر دی. همدارنګه په 2 کوډ کې چې دغه د اجناسو خدماتو کوډ دی او د مصارف کوډ دی چې زیات مصارف کېدای شي هغه څه رقم چې لازم دغسې مصرف نه شي او موږ تشویش درلوده، په هغې کې ډېر زیات تغییرات نه دي راغلي. باید چې په دغه کې تغییر راوړل شي. دا چې په درېیم ځل باندې بودیجه بیا ولسي جرګې ته راغلې ده او که چیرې ډت شي، نو دا پخپله په ډېرو انکشافي کارونو باندې بد اغېزه کوي.
صابعي صاحب، د تالار دننه عملاً ما وړاندې مې یادونه وکړه چې ساس همصنفیان دا ځل په دوو ډلو باندې ویشل شوي دي. وړاندې د بودیجې پرت کې اکثریت دا سره کارتونه پورته کړل چې رات، اما دا ځل عملاً یو څه مقابل لوری مهم هغه چې د دې بودیجې په توافق کې ولاړ دی او څه شمېرې زیات بریښي. فکر کوئ چې دا ځل به یو ځل بیا د بودیجې د تصویب یا هم رد په برخه کې یو غوڅې پریکړې ته ورسیږي؟
اصلاً خبره دا چې دا تالار په دوو برخو ویشل، دا په دې معنا ده چې ځینې وکیلان صاحبان چې هغوی د دغه تغییراتو او د حکومت لخوا په درېیمه مسوده کې د تغییر شاهدان دي یا هغوی ترې خبر دي، نو هغوی به طبعا دا پریکړه کوي چې دا ځل بودیجه پاس شي. همدارنګه مشکلات به وي، ولې د ولس ستونزو په نظر کې نیولو سره هم باید چې پاس شي. هغه دویمه برخه د تالار چې دغه یا خو دا خبره ده یا هغوی له سند د بودیجې څخه نه دي خبر، د ولس د ستونزو څخه نه دي خبر، اصلا په بودیجه باندې نه پوهېږي، او یا هم د خپلو شخصي ګټو لپاره د بودیجې د رد لپاره کوشش کوي او کمپاین کوي.
اما یوه مسله دننه چې په ولسي جرګې کې مطرح کیږي د وکیلانو ترمنځ، هغه د ادا او تورونو ده. د وکیلانو ترمنځ د تورونو الهام له کوم ځای اخیستل کیږي او آیا تر یو ځایه حقیقت لري چې ځینې پر امنیت شورا پلوي تورنیږي، ځینې نور بیا د شخصي تمایلاتو او د قراردادونو په نه ورکړې مسایلو باندې؟
جرګې ځینې وکیلان د حکومت سره ښې اړیکې ولري یا روابط ولري، دا کومه خبره نه. په ولسي جرګه باندې یا د ولسي جرګې په غړو باندې دا تور لګول چې ګواکې دوی کوم امتیاز اخلي یا دوی امنیت شورا ته ورځي، نو دوی د معاملې لپاره ورځي، دا کاملا غلطه خبره ده. دا هغه خبره ده چې د دشمن یې غواړي ویږي او د خلکو په ذهن کې یو غلطه ذهن سازي وکړي. نو زما نظر دا دی چې ولسي جرګه باید د حکومت سره هر وخت ښې اړیکې ولري. دا هېڅکله په دې معنا نه ده چې ولسي جرګه به د امنیت شورا سره یا د حکومت سره د بچې په سر باندې کومه داسې میله وکړي خدای نخواسته چې هغه به د ولس په تاوان وي. هغه چې د ولسي جرګې په غړو باندې تور لګوي، هغه پخپله یا له دې موضوع څخه خبر نه دي یا پخپله شخصی معاملې لپاره د شخصي ګټو لپاره کوشش کوي وکیلان د ولسی جرګې سره په تقابل کې واقع کی د البته د حکومت سره.
د افغانستان د ولسی جرګې د مالی چارو او بودیجې کمیسیون مرستیال جاوید ساپای لتا سي ډیره مننه.
دا چی پٹولو پختنو دا زان نگران دے سمرا خیستا افغانستان دے وی گران دے سمرا خیستا افغانستان دے پشانے د گل نو جی پرتے پور بلدا دا خورت کا بلدا دا خورت کا بل کوکڑی پختنو ظلم پٹھو کے بل پولدا دا خورت کا بلدا دا خورت کا بل پشانے د گل نو جی پرتے پور بلدا دا خورت کا بلدا دا خورت کا بل پستر گوئے لگاؤ ماں پستر گوئے لگاؤ ماں